یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. سول ژمی، کډوالي او په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي. وړمه شپه د کابل د کډوالو په یو کم کې یوه وړه ماشومه مړه شوې ده چې کورنۍ وایي له سړو مړه شوې ده. په وضعیت باندې له کابله رپورټ لرو په دې خپرونه کې. په پاکستان کې د دسمبر په 19 د اسلامي همکاریو د سازمان د هیوادونو غونډه جوړیږي او سر لوس نه ورته چمتووالی پیل شوی دی. په دې چمتووالو به مام خبر کو. همدارنګه به دام واورئ چې په کندهار کې یو ډلهیز واده ترسره شوی په داسې توګه چې د یو ځایي قومي مشر لخوا دغه واده مراسم ترتیب شوی وو او ګڼو هغه بې وزلو کسانو ته چې د وادونو درانه لګښتونه یې نه شو پورته کولی د دې چانس برابر شوی چې خپل ودونه په دغه خوښۍ کې ترسره کړي. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د اسلام آباد د فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا پر یو شمېر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. ښاغلی فائق تر دې مخکې د یادې استازولۍ مستشار وزیر و. په بیان کې راغلی یاد استازولی به د افغانستان سخت بشری وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاټ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تامین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساقزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په دې تازه بیان کې د ښاغلي اساقزي په اړه باندې څه نه دي لیکل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره یې موافقه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر په 19 د کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان دا غونډه وربللې چې کوربه یې پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 50 نجونو په ګډون 150 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به جرمني هر زده کوونکي ته د میاشتې 150 پاکستانی روپۍ هم ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایو ټکنالوژیکي او سارګرو شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پرونی اقدام د بیجنګ لوري په سینکیان کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه خبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم محلي اقدامات اعلان کړل. دغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څیړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به د هغوی اداروی هم یو څه ناڅه محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپلوي پاڼه لیکلي د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ به په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونو د پانګونې تور لیست اچول شوی دی. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو د بندي کولو پر سر لزیاتی دون کې نړیوال انتقاد سره مخ دی. چین بیا وایي کمپونه د مسلکی تعلیمي مرکزونو په توګه استفاده کیږي او هدف یې دا دی چې له ترګری څخه خلک لري وساتل شي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 28 کسان وژلې دي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون ان ایچ کی نن راپور ورکړی چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان ټول ناروغان دي. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب شوی. د راپورونو له مخې یو تن چې ویل کیږي په خپله هم پر رواني ناروغۍ اخته دی، بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته راوړي وو او دغه مواد اور واخیست. ان ایچ کی ټلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړه لمبي خېژي. دا مهم خبرونه.
خبرنه ملازادې رادیو نو اوریدل صفی الله ستانګزی در وورول. دوستانو دې خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په کابل کې ور مورز دې وور وریدل د غنو لپاره خوخون کیو. خلکو ورسره تصویرونه واخیستل. په سوشل میډیا کې له مودي ورسته دې لومړنی وورې د وریدو عکسونه خبره کړل، خو د زینو لپاره بیا د واورو له ځان سره خزیره نه درلود. په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورنۍ بې ځایه شوي دي او په جونګړو او خیمو کې ژوند کوي. واورې سره نور هم یخنۍ راغله او تازه رپورټونه وایي چې دغلته د کډوالو په یو کم کې لږ تر لږه د یوې څو میاشتنۍ ماشومې د مړینې سبب شوي ده. بلخواته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوي پیسې د خوشې کړي. اکرام الله اکرام را سره دی، له تاسو به واورو د دغه پیښې په اړه.
ان سه پنځه میاشتنی حسنات وړ مشپا په کابل کې د کورنۍ او بیزای شوی د کډوالو په یو کم کې د ډیر سړو لامل د امړه شو. پلاری سمرودین وای چې دوی د کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې د جنگ جګړو لامل دلته راکړه شوی د فقر او لګی لامل دی. وای چې یو بل زوی هم لري او کچيري وضعیت هم دغه سي دوام وکي خای دغه زوی هم مړ شي، ځکه د په وینا باندې چې دی هم سینه بغل دی. خو په دې کم کې دلته یوازې سمرودین نه دی چې په سخت ژمي کې دوی د لوګي او د سړو یادونه کوي او د ستونزو یادونه کوي، بلکې دلته سلګونه نوري کډوالي کورنۍ هم شته چې لورته برخلیک سره مخ دي. ډیرو سره چې زه غږیدم ورته ستونزې لري. په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ نه راوروسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرو دوه دي. بیکاری او بیوزلي چې دا بل او شته رسیدلې ده او خلک په اقتصادي ستونزو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو 13 ورځې نه وخت ویلي دي چې افغانانو په 13 شلو کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې ده، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط لګواخ سره مخ دي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې د بایدن لیدارې نه د افغانستان د کنګل شوی شتمنې د ازادي دوه غوښتنه کړې ده، خو وړاندیز یې کړی دی چې دغه شتمنۍ باید د ملګرو ملتونو له لارې نه په افغانستان کې مصرف شي او د ملګرو ملتونو ادارې ته په واک کې ورکړل شي، تر څو په افغانستان کې ښوونکو ته ماشونه ورکړي، دغه شان افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. د کانګریس د غوړ ویلي دي چې دوی نه غواړي له طالبانو حکومت سره چې امریکا مرسته وکړي، خو ټینګاري کړی دی چې دغه داسې لارې چارې شته چې امریکا لاغونه په استفاده باندې کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنۍ سقوط چې دا په نړیوالو مرستو باندې متکی وو په داسې شکل باندې مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت هم پکې ورنکړل شي. د کانګریس غړو په دې لیک کې دا غواخ هم کړی دی چې په افغانستان کې د قحطۍ او د کډوالۍ کوم کړکې چې د دا د دایښ خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابروي. ان سبدا په داسې حال کې چې پورسېو کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف ویل تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه باندې خواړه نه لري، یو اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان چې د ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان چې دا کافي خواړه نه لري او د هرو لس کورنیو لډلې وخ چې د خواړه پوروي چې دا وضعیت نور هم بېوزله کوي. د دې تازه مسایلو په اړه باندې طالبانو څه نه دی ویلي، مونږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو خو تر دې دمه نه یو توانېدلې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې د امریکا لخوا نه آزاد شي.
مننه کوو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، له کابل نه مو اوریدل چې ورستۍ واوري او سړې هوا ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او لږ تر لږه د کابل د کډوالو په یو کم کې د یوې ماشومې د مرګ سبب شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو نه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای دوی هوډ درلو چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوری نظام له سکوت څلور میاشتې وروسته آزادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوی ته د خبرو لپاره پلاوی واستوي خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته سړه نه ښکاوه. ښاغلی محب د مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات اسدالله لودین دروري.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لکتر لګه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل لمخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوحې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلی محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوښول امنیتی ځواکونه یې له کنټروله وتلې دي.
وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونگا نور اردو پولیس او د امنیتی ملی فوزونه هم نور د کنټرول وته.
محب وای د امنیتی ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته سرګند شو چې د غزواکونو په هوایی دګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاس وهنه وکړه. دای وای له دې ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتی ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته خو د چې کابل کې پات شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له آزادۍ رادیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلی وو د ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه هر کار کوي هغې ته به مخ ته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
حتی مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو خو زموږ پښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ. خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کینستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وای محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربی اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا وای سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. او آی سی مشر حسین ابراهیم پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسیدلي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوال ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د یک شنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. نور تفصیل دا شاهین بونی رپورٹ کی.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان سهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات دي چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چټي او پیر دروځي هم چټي ورکړه شوی ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی د غیبو د شعب اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات هم راشي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي. په دې وجه چې وجدا چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او تم جوړ شوی وا چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه او سی سره چې د غربي امداد شامل وست دې کټګوري او سی بارکي پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات دي شدید قسمه پاکستان خدا غواړي چې پله هم هغه تسلیم کړي د طالبانو خانی نیټورک کې لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه ورته تسلیم کړي. ما نه دی ښایي چې او ایتیوا د پاکستاني موقف هغه شانې مایتو کړي چې څنګه به دي د شوروي اتحاد
د یادونې وړ ده چې د وای سي د جوړولو پریکړه په کال 1989 کې د مراکش په ښار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبۍ غونډه په کال 1990 کې د سعودي عرب په جده ښار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمیر معاملو قراردادونه منظور کړي دي خو اکثر دغه قراردادونه عملي شوي نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پراخی کړي. دوی وایي چې چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته وانستول شي نو خرابیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسوي. په دې اړه پاموکړی دی رپورت.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمينه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ترلاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نه شي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنه کړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته یوه لار پیدا
که څومره یو ورځم ځنډی دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې و لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرې ویره د خلک سره مثال کې ټل داسې غریبانوستي مثال مول یې پوته دی، مول یې خراب شو، ملک میگی پشپا که یوا کیلو دو کوموی او مطلب دا دو کیلو اسړای کمی کی چچا کړی وی دا مول یوا کیلو برای کمی کی دو کیلو میک کوموی نه دا میگی ستر چرواک نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میک د مول ناکل کی وی بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لاره هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مل په کوبل دلیارې ته هغه ډېر جګ و بیا میک ته وره پیدا نه کړه، بیا دغه واجه نه میک بیا د مل واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیارې چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کیما دوه ده وې دلیارې چې هغه نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو دی ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یو جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینه باند شول چین ته نه درېمي پاکستان ته نه درېمي وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میږته امارات لیارې خلوصو کو که دوله خلوصوي که دوله خلوصوي چې میږ مول وځي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمري وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیږد ته لارې جوړې شي.
لا خوست کندهار تاسو په کندهار کې د یو خیریه بنسټ لوري د دیشتنو بې وزلو ځوانانو د ودونو ډلیز مراسم ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیشتنو هغو بې وزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلاب په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړی چې لکلون رئیس د واده د لګښت مصارف نو سپره کولای. لدې جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوه زمانو ازادي راډیو ته وویل چې دینی عالمان او خیریه بنسټونه دې هڅه وکړي چې کورنۍ کانې کړي ترڅو په ولورونو کې کم والی راولي.
خوشاله خو ولا ډېر یم اسوال اسکار اسباب ده څنګه ده لیو دوه نو اس ما سره خپل نو وو چې زه خپل واده به سره پکوم زما پلار شي معجب دی.
یو داسې لمتون کې دوه دی چې هاته ځوانان د مرګ سره مخ کړي دي. موږ تاسو لیدلي جوړېدلي مجبه هر یو دوه تکلیف تر نن پر بیا غلیم نه دي. زما د ټول افغانانو صدا هله دا توقع ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لقبله ځندې دلیو.
زه دا غسی بیا وځلو بیچاره و ما چې ورورکه هغه اسمان متلتکو د امزکه منالی و ورورکه او زما سره ډیر کومک وسو ورورکه دا غلک نه پلار د لوت زه مور ما مسکین و وبالات ډیر خوشاله يم ام شکر دي شخ خوشاله ته عتصم شکر خدای راکړه.
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نو مې سپای پر کوله خود مو چې ګرات کارې پینو دوزی هغه چې زه پیدا کوم هغه د کور د سړی دانه پر کېدل انو بار خدا پاک دې ربل مهربانه کول چې شرمان لري باره مې ورته ویل مال یو دغه زی د واده ارمان لرم دغه نسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودن ورکړي. دی وایي په دې ځوانانو کې ډېرې داسې و چې ان ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې پکر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بخي خپل حوش ته رسیدلې دي او د بل طرف څخه لوړ ملامتون کې ولور دی، بی ځای رواجونه دي، اسراف دی، د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیریه بنسټ دا مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بی ځای لګښتونو غښتنی هغه څه دي چې د ځوانانو ملای اور ماته کړي. په کلونو بی واده پاتې سوی او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پر کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري تاړ سوی دي.
ستاسو ل پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ څخه خدمت کوم. ورور جان دلته په ګریش ولسوالۍ کې څلور سوه ډالر و خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره څلور سوه ډالر شدې د خلکو ته ورکوي هغه به په دې څلور سوه ډالر به د خلکو کم درته واخلي څه به پوکي. یو پلو ته روغ دوکانونه د ګریش ولسوالۍ کې روغ دوکانونه د ونړول د خلکو سره څلور زره روپۍ پر ار دوکان څلور زره افغانۍ واخیستل چې موږ تاسو چوری جوړو. نو چې په دغه څلور سوه ډالر دوی و د ګډه ولس ته ورکوي که هغه یو څو محدود کسان دي هغه یو څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نه ورسېږي. څه فکر سره دا خلک به د ګډه ولس به څه پوکي پر څلور سوه ډالر دا خو بېخي هېڅ شی هم نه پکېږي. نو هغه بل تېر نظام چې وو هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو سړکونه یې ورته جوړ کړي وو هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادق یار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه د کو ځکه چې کونډه یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جبکۍ نه در وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه را روزګار پیدا کړو دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي مونږ په 2016 کې راغلي وو افغانستان ته مونږ سره چا مرستې نه دي کړې. مونږ غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.